د ماخمنه خبري مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د مخدره موادو سره د ګډې مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي د منځنی اسیا د هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې مطرح کړې ده او د افغان پوځ لسګونه افسرانو سرتیري د روزنې د ترلاسه کولو لپاره په هند کې دي. خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې په مخکې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته، هند د راجستان په دښتو کې د افغان خاصو ځواکونو د سرتیرو یو ډل روزي. چارواکي د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د ولسی خلکو د جګړې خبر ورکوي او اروپایي ټولنه وایي د اوکراین حکومت د دې ټولنې لپاره خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. بشپړ خبرونه. هند د راجستان په دښتو کې د افغان خاصو ځواکونو د سرتیرو یو ډل روزي. د هند د پوځ یو مقام نن وویل د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو یوې شپې ته کسیزې ډلې د روانې میاشتې په لومړیو کې د هندي ځواکونو له یوې لوا سره د راجستان په جوړپور کې د دوی چې د دوی لوی مرکز پکې دی ګډ تمرینات پیل کړل. هندي پوځیان وایي د روزنې د دې پروګرام هدف د تروریزم او رنکارو پر ضد پر عملیاتو تمرکز دی. د دې عملیاتو لپاره کلیوالي سیمې جوړې شوې او حقیقي حالت ته ورته فضا ډیزاین شوې ده. د هند دفاع وزارت چارواکي وایي په راجستان کې د روزنې د دې پروګرام مقصد دا دی چې په حقیقي جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر د امکان تر حده راښکته شي. د کونړ دولتي چارواکي د دې ولایت د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې نن غرمه د ولسی خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې او دواړو خواوو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د کونړ والي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل په شلتن دره کې د خلکو له کورونو د سرحدي پولیسو پر نویو ځای پر ځای شویو امنیتي پوستو برید وکړي، خو خلکو یې مخالفت وکړ او دا مخالفت وروسته په نښته بدل شو. شجاع الملک جلاله وایي په سیمه کې لا هم حالت کړکېچن دی او ښایي د شپې له را رسېدو سره یو ځل بیا د دواړو اړخونو ترمنځ جګړه ونښلي. ښاغلي جلاله زیاته کړه چې د چټک غبرګون او ملي اردو سرتیري د سیمې د ولسي وګړو مرستې ته ور روان شوي دي.
سرحدی او پوسټي او دوه پوسټي ته جات شوم دي اردو ملیم د دې خونه همکاري وسره کوي. اوس نو قومندانۍ د امنیت خبر شوم چې واکونه شو قتم تل د ولسونو د همکارۍ په خاطر.
اینی شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل چې په دې جګړه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی او طالبان د خپل ملګرو د غش اخیستو په مقصد د حاجی زمان کلی ته د راټولېدو په حال کې دي. سویدن هغو افغانانو ته چې له سویډنی پوځیانو سره په افغانستان کې د ژباړونکو په توګه کار کړی په هغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د سواریاس په نوم د سیمه ییز راډیو د راپور له مخې د سویډن وسلوالو ځواکونو او د کډوالو چارو وزارت په دې اړه چې په کوم شمیر افغانانو ته به د اړوندو ادارو لخوا په سویډن کې د استوګنې اجازه ورکړل شي جزئیات نه دی افشا کړی. اکثر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره په افغانستان کې د ژباړونکو په توګه کار کړی شکایت کوي چې له بهرنیانو سره د کار په خاطر له حملو او یا د حملو له ګواښ سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې اوسنۍ مشر وایي چې لکیف سره د نږدې ګډون لپاره د دې ټولنې دروازه پرانیستې ده، خو په دې اړه پریکړه باید د اوکراین خلک وکړي نه الزامن د دې هیواد حکومت. د لیتوانیا ولسمشر دالیا گریباوسکایتی چې اوس مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته څرګنده کړه. د اروپا دروازه د اوکراین د خلکو لپاره پرانیستې ده، خو نه حتما د دې هیواد د حکومت لپاره. دا زموږ پیغام دی. د اروپای ټولنې مشرانو په خپل نننۍ غونډه کې له دې ټولنې سره د اوکراین د ګډون او تجارتي تړون د لاسلیک د رد لپاره د اوکراین د پریکړې په اړه بحث وکړ. گریباوسکایتی زیاته کړه چې په اروپای ټولنه کې د ګډون پر ردولو سره د ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ حکومت د دې ټولنې لپاره خپل مشروعیت له لاسه ورکړ. د راپورونو له مخې د روسیې پخوانی حکومت پلاوی میلیونر میخائیل خودورکوفسکی چې نن له بنده خوش شو په یو الوتکه کې د روسیې ووت او جرمني ته ولاړ. خودورکوفسکی د شمال لویدیز کاریلیا سیمې له یو زندانه خوش شو. د مدافع وکیل وادیم کلیوف گانت وویل چې د خپل موکل د خوشی کېدلو جزئیاتو نه دی خبر. ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ناڅاپه د خودورکوفسکي د عفو فرمان لاسلیک کړ. کرملین وایي دا فرمان سمدستي نافذ دی. پوتین وویل دا پریکړه په بشري دلایلو شوې ځکه د خودورکوفسکي مور ناروغه وه. خودورکوفسکي چې د یوکوس په نوم د لغوه شوي شرکت مشر و، په 2003 کال کې سمدستي وروسته له دې چې د روسیې په سیاسي صحنه کې فعالیت پیل کړ ونیول شو. په 2005 کال کې په مالیو کې د درغلۍ تور پرې ولګېد او په 2010 کال کې یو ځل بیا د اختلاس په تور محکوم شو. د نوموړي د بند موده د 2014 کال په اګست میاشت کې پای ته رسېده. د ده پلویان وایي چې له اپوزیسیون څخه د خودورکوفسکي ملاتړ د ده په وړاندې د کرملن د غوسې باعث شو. خودورکوفسکي تل ویل چې بېګناه دی. څارونکي وایي د نوموړي محکومیت سیاسي دلایل درلودل. له روسیې څخه د یو بل خبر له مخې، روسی میلیاردر میخایل پروخوروف وایي د مدني پلاتفورم په نوم د سیاسي ګوند له مشرۍ لاس اخلي. نوموړي نن وویل چې د ده ځای به د خور ایرینا پروخوکوف ونیسي. پروخوکوف چې د 2012 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دوهم مقام وګاټه، زیاته کړه چې له سیاست څخه به لاس وانخلي. د پروخوکوف خور وویل چې د مدني پلاتفورم ګوند به د مسکو پر روانو ښاري انتخاباتو کې پر ګډون تمرکز وکړي. د فوربس مجلې د 2012 کال د اټکل له مخې د پروخوکوف شتمني 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشټن پر بیلاروس غږ کړی چې اشد مجازات یا اعدام بند کړي. میرمن اشټن په هغه بیان کې چې نن خپور شو ویل، دا خوشینه ده چې په مینسک کې چارواکو یو تن په اعدام محکوم کړی. د مینسک یوې محکمې د سه شنبې په ورځ 53 کلن ادوارد لیکوف په اعدام محکوم کړ. نوموړی په 13 نومبر میاشت کې د 50 کسانو د وژنې په جرم په اعدام محکوم شو. اشټن وویل جنایت چې څومره جدي هم وي، د اعدام حکم توجیه نه لري. نوموړی زیاته کړه دا هیله منه ده چې د لیکوف ته به دا فرصت ورکړل شي چې د خپل اعدام د حکم په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې د مخدره موادو سره د ګډې مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې مطرح کړه. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغان پاوس لسګونه افسرانو سرتیری د روزنې په خاطر په هند کې دي. په کونړ کې دولتي مسؤلان وایي چې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ولسي خلکو وسلواله طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دغه راز په دینیم ساتخ پرون کې دا هم اوري چې په کوټ کې افغان مهاجر وایي چې د مهاجر کارتونو د نه نوي کېدو له امله دوی له ستونزو سره مخ دي.
هر ورځ په جیلو کې او هر ورځ تر بارډر باندې په سوونو سوونو کس اړوي پاکستان.
اسرائیلی پوځیان په اورزګان کې میشتول. دوی د افغانستان د ماموریت په ترڅ کې څلوېښتن لاس ورکړی دي او په لسګونه میلیون ډالر یې ولګول. دا موضوع په یو ریپورت کې اوریدلی شئ. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com باندې هم په مستقیم ډول واورئ. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د مخدره موادو سره د ګډې مبارزې لپاره یو نوې ستراتیژي د منځنۍ آسیا د هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې مطرح کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال د خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو په لومړني کانفرنس کې چې د دې هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی و وکړې. نوموړي غوښتنه وکړه چې د سیمې هیوادونو باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. دغه دورسنۍ کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د دغه ستراتیژۍ له مخې د سیمې هیوادونه باید د لویو قاچاقونکو د نیولو، کروندګرو ته د بدیل معاشیت ورکول او د مخدره موادو کشف او لمنځه وړلو په اړه عملي تعهد ورکړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مرستيال دغه خبرې د جمعې په ورځ د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو په نړیوال کانفرنس کې وکړې. هارون رشید شیرزاد وویل کچیرې دغه ستراتیژي د سیمې د هیوادونو لخوا عملی شي، د مخدره موادو کښت، قاچاق او تولید به د سیمې د هیوادونو په کچه کنټرول شي. نوموړي وویل چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې عملی تعهد ورکړي.
تډیر فشار راوړو ترڅو دغه ستراتیژي جوړه او د دوی لخوا ومنل شي. په دې ستراتیژي کې د لوی قاچاقونکو نیول کېدل، د مخدره موادو له منځه وړل او دوی باید د بدیل معیشت په برخه کې د همکاریو لپاره عملاً تعهد ولري او راپور ورکړي.
په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. دغه کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی و. د یاد انسټیټیوټ مسؤلین د دې کانفرنس د جوړېدو هدف له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې بحث کول او په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې د اقتصادي او ټولنیز سیاست پرمختګ بولي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې عملي ګامونه ونخلي، نو دا ډول کانفرنسونه به نتیجه ور نه کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل:
د کانفرنس روی
په دې کانفرنس کې په ډیرو مسایلو خبرې وشوې، لکه امنیت، مخدره مواد، سیاسي، اقتصادي او نور موضوعات. خو اوس مهال دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ دي، خو ضرورت دی چې دا خبرې تعقیب شي.
په همدې حال کې د دې کانفرنس یو شمېر ګډون کوونکي هم ټینګار کوي چې مخدره مواد نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په زیان دی او باید په اړه په ګډه مبارزه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تریاکو کښت د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور په اساس افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې شمېرل کېږي چې مخدره مواد پکې زیات تولیدېږي.
و امرودل چې د مخدره موادو پر ضد د منځنۍ اسیا هیوادونو او افغانستان یو کانفرنس په کابل کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وی چې یو ستراتیژي په دغه کانفرنس کې مطرح کړی ده.
خبري مجله اوري.
د افغان پوس لسګونه افسران او سرتیری د روزنه د ترلاسه کولو لپاره په هند کې دي. افغان حکومت له هند غوښتنې کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز پروسه کې همکاري پراخه کړي. د روسي راپورونو مخې د هند په لری پرتی سیمه راجستان کې د مهال د افغان کمانډو ځواکونو د روزنې چارې پیل شوې دي. رويټرز خبري اژانس په دې اړه رپورت لري چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
هندی روزن که در راجستان پا دشتو که در افغانستان خاصو زواکونو تا ترینینگ ورکوی پا دی عرد جمعه پورز در هند پوزی چارواکو رویترز خبری اجانس تا معلومات ورکل. در هند دا کارشی چه در حیوات با در 2014 میلادی کال پا پایی که لفغانستان در نریوالو زواکونو لووتلو وروست در خپل حیوات در امنیتی چارو در سنبالوولو لپاره در افغان زواکونو پا چمتو کولو که مهم رول ولری. افغان پوځیان له کلونو راپرې خوا د روزنې لپاره هند ته ځي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان کمانډو ځواکونه له هندي کمانډو قواو سره ګډ تمرینونه کوي. افغانستان له ډېرې مودې راپرې خوا پر هند فشار راوړي چې د پوځیانو په روزنه، د وسلو او تجهیزاتو او د غرض د پوځي هیلیکوپترو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د خپلو ځواکونو لا ښه تجهیز او هوایي قوې ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس ته راپور لمخې هند د دې لپاره چې پاکستان او په افغانستان کې دننه افراطي ډلې ونه پارېږي په دې برخه کې د افغانستان له لورې د غوښتل شویو وسلو لیست څنګ ته کړی دی. خو په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو د منلو لپاره تیاری نیسي، هند مهم رول په غاړه اخیستی دی. د روان دسمبر په لړ کې شاوخوا 6 افغان کمانډو سرتیری د هند پاراشوت له لسمې لیوا سره د راجستان په جودپور دشتو کې زده کړې پیل کړې. د هند دفاع وزارت ویندوی ډګروال اس ډی ګاسوامي رویټرز خبري آژانس ته وویل د تروریزم پر ضد د عملیاتو د زده کړې تمرکز په دشتو کې دی. دا تمرینونه په یوه داسې ځای کې کېږي چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ورته دي. د افغانستان کمانډو ځواکونه چې د امریکا متحده ایالاتونو په جوړولو کې مهم رول لرلی دی، د طالبانو پر ضد د عملیاتو په لومړۍ کرښه کې ولاړ دي. په هند کې د افغان ځواکونو د روزنې بل هدف دا دی چې څرنګه کېدای شي چې عملیات تر ټولو په لږو تلفاتو وشي. د هند دفاع وزارت ویندوی وی د هند کماندو ځواکونه له لسکونو کلونو را پدې خو د کشمیر په غرنیو سیمو کې فعالیت کوي او توانېدل چې ملکی تلفات تر ممکنه حد کم کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ ولایت کې دولتي مسؤلان وایي چې د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ورسی خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې او په کې دوړ خوته تلفات اوخته دي. په دې اړه نور حال سیمې درهولا انوري په دې رپورت کې ورو.
د کونړ ولی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل د جمعې ورځې غرمه مهال وسلوالو طالبانو غوښتل چې د شلتن په دره کې د سرحدي پولیسو په نوو ځای په ځای شوو امنیتي پوستو د خلکو د کورونو له شاوخوا برید وکړي، خو خلکو ورسره مخالفت کړی او دغه مخالفت په نښته بدل شوی دی.
نن زموږ امنیتي ارګانونه موږ خبر راکړ چې شلتن په منطقه کې د دوه درې ورځې کې موږ سرحدي و پوسته مالته پولیس تل د امنیت په خاطر باندې هلته د قوماندان صاحب زمان کم ورور او اردو انتقام په خاطر باندې دغه جګړه شروع شوه او دغه لږ د انتقام په خاطر باندې وای چې دوه درې طالبان په کمرې دي.
هغه وای اوس هم په سیمه کې حالات ترنګل دي او د شپې پر رسیدو سره کې دې شی او زلبې ولسی وګړو او طالبانو ترمنځ جګړه و نخلی. والی وای د ولسی وګړو مرستې ته د چټک غبرګون او د ملي اردو سرتیری روان شوی دی.
سرحدي او پوسټي او د پوسټل ته جاچویم دي اردو ملیم د دې خونه همکاري اوسره کوي. اوسلو قومندانې د امنیت خبر شوم جوا کو نش قتم تل د ولسونو د همکارۍ په خاطر
یو یعنی شاهد چیل نوم خودلو او واس سبتولو ډډه کوله. ازادي رادیو ته ویل چې په جګړه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی او طالبان د خپل ملګرو د بدل خستلو په نیت د حاجی زمان کلیتا د راټولېدو په حال کې دي. هغه له افغان دولت وغوښتل چې باید زر تر زره د خلکو ملاتړ ته ځواکونه ولیږي څو نورو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. شلتن د شیګل ولسوالۍ اړوند د ډیورند په کرخه پرته دره ده چې تر اوسه پکې د افغان ځواکونو کوم امنیتي پوسته نه و موجود او دا درې ورځې کې چې هلته د سرحدي پولیسو دوه امنیتي پوستي جوړی شوی او د پوستو له جوړېدو راورسته هر ورځ پرې د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه ترسره کیږي.
تاسو د ازادي راډیو مخمنه خبري مچلا اورئ. استرالی پوزیان په اورزګان کې مشتول. دوی د افغانستان د ماموریت په ترڅ کې څلويخ تنه له لاسه ورکړي او په سلګونو میلیون ډالرې ولګل. اوس په استرالیا کې په دې ماموریت بحث روان دی. د استرالیا د سیدنی مارننګ ورځپاڼې د رپورټ غټ کې له اسمت ساروان اورو.
تیره اونۍ له افغانستان د استرالیا د محاربو پوځیانو د وتلو کار بشپړ شو او په دې مناسبت د استرالیا صدر اعظم د خپل هیواد د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای اعلان کړ. په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو شمیر د 1500 او 2000 ترمنځ او د افغانستان د ماموریت په لړ کې 40 سرتیري ووژل شول. د استرالیایي ورځپاڼې سیدنی مارننګ هیرالډ راپور له مخې استرالیایي پوځیان خپل هیواد ته رسیدلي او کرسمس جشن له خپلو کورنیو او دوستانو سره لمانځي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به څه کیږي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم که په یوه فابریکه کې چې د 1500 او 2000 ترمنځ کارګر ولري په 8 کلونو کې 40 کارګر ووژل شي، کارګري اتحادیه د کار فرما پر ضد وسله اخلي. که یو سهامي شرکت د کال په میلیارډونو ډالر ضایع کړي، د شرکت ونډوال به بلوا وکړي. سیدنی مارننګ ورځپاڼه زیاتوي د دې خلاف استرالیایان په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د وژل کېدو او د جګړې د مصرف په وړاندې بې تفاوته دي. عام استرالیایان د افغانستان د جګړې مخالف ول، خو د دې جګړې سیاسي ملاتړ موجود و، ځکه د دې جګړې په خلاف ډېر لږې مظاهرې او لاریونونه وشول. په افغانستان کې د استرالیا د جګړې په 1 یا 8 کال یو امریکایي جنرال وویل د امریکا په مشهد نړیوال ائتلاف هر کال په ورته جګړه بوخت دی. د د منظور داو چې د افغانستان په اړه هیڅ شی نه دی زده کړی. د سیدنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه وکړه چې د افغانستان جګړه یوه ښه جګړه وشي، خو د جګړې په اړه منفي نظر پوښتنو، د جګړې لوړ لګښتونه او په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات فساد هغه ستونزې وي چې د اوباما په ادا کې شکونه پیدا کول. ورځپاڼه پوښتنه کوي که د آسترالیا پخوانی صدر اعظم جان هاوارد چې غوښتل یې په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي، پوهېدی چې جورج ډبلیو بوش دومره ژر پر عراق حمله کوي او په افغانستان کې د جګړې د بری امکان کموي، نو آیا بیا به یې همدا کار کړی و؟ سیدنی مارننګ وایي که په راتلونکي وخت کې د آسترالیا په شان هیوادونه د ائتلاف د جوړولو لپاره د واشنګټن د غوښتنې په منلو کې احتیاط وکړي، شای امریکا د بحرانونو په وړاندې په عکس العمل کې له لا زیات ابتکار کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب ظاهر کاسي قریبا دوه میاشتې مخکې له کوټې څخه وسلوالو تښتولی دی چې لا هم ترې تم دی. دا موضوع په روانه خبري مجله کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاریه 5 څپه په لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. په بلوچستان کې مېشت افغان کډوال وایي یونیسیار د مهاجرت کارتونو ورته نوي کړي، ځکه چې اوس پولیس دوی تر بل هر وخت زیات ضروري پړی. سیمه بارکوال میاخیل رپورت لري.
افغان کډوال وایي د یو این ایچ سی آر لخوا د مهاجرت تور کړل شوی کارتونو موده د تیر 2012 کال په پای کې ختمه شوې ده او تر وخت تیر کارتونه نه منل کیږي. په کوټه کې د مهاجرینو د یو شورا مشر تادین ترکی وایي په لارو کوڅو کې پولیس او ملیشا ځواکونه افغانان راګرځوي او ډیر ځله تر وخت تیر کارتونه د بند کېدلو سبب هم کیږي.
پاکستان کې هم حالات په خپل ډیر خراب ده. نو څوک شناخته کارتونه لري هغه خځي، ځینې خلک چې د مهاجر کارتونه لري هغه راو ګرځوي. اته ورته وایي چې دا څومره تر وخت تیر شوی ده او دا کارت نه وي کوي والی او یو څه کسان چې په مخ کې دي او په پاکستان کې شناخته کارت لري او نه مهاجر کارت لري، هغه کسانو سره د پاکستان حکومت هم په تکلیف ده. موږ هم سره په تکلیف، هر ورځ په جیلو کې او هر ورځ تر بارډر باندې په سوونو سوونو کسه اړوي. پاکستان
د کوټه ښار لویدیځ لور ته په سمالی سیمه کې شاوخوا 2500 ازبک افغانان اوسېږي چې اکثره د افغانستان د شمالي ولایتونو دي. عبدالحق خانی د دوی استاذ دی وایي هلته میشت ټول افغانان د مهاجرت کارتونه لري، خو خلک یې له دې ډاره نسی ګرځېدلی چې کارتونه یې تر وخت تیر دي.
مونږ هیله کوو دا یونیسار افغانستان او پاکستان دا کارت تمدید سي. تاریخ چې دی ایکسپایر دی نه، توکن چې راکلې دي دا توکن هم تقریبا تاریخ دامک دا دام تاریخ ایکسپایر دی. خلک بیریږي خامخا کارت ایکسپایر دی. دا سه خلک سه پرمابنس کې دا خو مهاجرین کې نه پښتو ویلی سي نه اردو، هیڅ ژبه بلد نه دي. ازبک دی ازبکی ژبه خبره کوي، تاجک دی تاجکی ژبه خبره کوي. خامخه کار چې ایکسپیر به خامخه که کله زی به پښتنه سي خامخه مشکل پیشي زه وو. دا غ خپل بریږي کې دا مونږ کار تعریف ایکسپیر دي ز څنګه وکم.
په اسلام آباد کې مې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر د دفتر لوی مسولې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې پاکستان تر 2015 کال پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده غزولې ده، نو آیا دوی ته به د پاکستان د شناخت کارت ورکولو اداره یا نادرا نیو کارتونه ورکړي که څنګه؟ دنیا وایي پاکستان کې ګڼ شمیر داسې افغانان هم اوسېږي چې هغوی د مهاجرینو په توګه له دوی سره راجستر نه دي، خو ځینې داسې افغانان هم شته چې راجستر دي مګر د مهاجرت کارتونه نه لري. دنیا اسلم خان وایي دغه کارتونه د هغو کورنیو له غړیو پرته چې پخوا راجستر دي نورو افغانانو ته نه ورکول کیږي.
د امریکا مشرانو جرګې د دې هیواد دفاعي بودیجه تصویب کړه. د امریکا د 2014 کال دفاعي بودیجه څه باندې 613 میلیارد ډالر ده چې په هغې کې 80 میلیارد د افغانستان جګړې ته ځانګړې شوې ده. د موضوع تفصیل له عصمت سروان اورو.
دا بودیجه څه باندې 600 میلیارد ډالر ده او ژر به یې ولسمشر اوباما توشیح کړي. د امریکا دفاعي بودیجه چې پنټاګون ته د پیسو د مصرفولو اجازه ورکوي د پنجشنبې په ورځ ناوخته تصویب شوه او په دې توګه د امریکا د 2014 میلادي کال د دفاعي لګښتونو مشکل حل شو. دا لایحه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د دواړو ګوندونو په 4 اتیا موافقو رایو تصویب شوه د پوځي لګښتونو لپاره 525 میلیارد او 100 میلیون ډالر ځانګړي کوي، څو پر هغو د خپلو اډو د ساتنې او مصرف ترڅنګ وسلې او وسایل رانیسي، د پوځیانو روزنې ته دوام ورکړي او د هغو معاش 1% لوړ کړي. د بودیجې تصویب د امریکا پوسټ 80 میلیارد او 100 میلیون ډالر ورکوي چې د بهرنیو عملیاتو په تیره بیا د افغانستان د 12 کلنې جګړې لپاره ځانګړي کړي. پر دفاعي بودیجې د کانګرس ځینو غړیو اعتراض درلود ځکه چې د دوی له لوري په لایحه کې د بدلون په اړه د دوی ځینې غوښتنې په پام کې ونیول شوې. د جمهوری غوښتونکو ګوند ځینو سناتورانو لکه لینسی ګراهام غوښتل چې په دې لایحه کې د ایران پر ضد سخت اقتصادي بندیزونه هم شامل شي، خو بلاخره په مشانو جرګه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو د استازو د جرګې د غړو په مشوره په خپل منځ کې جوړجاړی وکړ او لایحه یې پرون ناوخته په لوی اکثریت تصویب کړه. اوباما د لایحې ملاتړ کړی او سپینې ماڼۍ د کانګرس د پریکړې دفاع وکړه. په لایحه کې د ګوانتانامو د بندیانو د انتقال د امکان په اړه نرمه ژبه کارول شوې او په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما واک زیات شوی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په بلوچستان کې د عوام نشتل ګون یو مشر ارباب ظاهر کاسه قب تقریبا 2 میاشتې مخکې له کوټې څخه وسلوالو تختولې او چې لا هم ترې تم دی. کورنۍ وایي وسلوالو ورته څو وار په ټلیفون ځانونه طالبان معرفي کړي او د په بدل کې د 1 میلیارد کلدار غوښتنه کړې. پړې له کوټې د بارکوال میخیل رپورټ اورو.
د عوام نېشنل ګوند په خوانی ایالتي مشر او د کوټې د کاسي قبیلې نواب ارباب عبدالظاهر کاسای د اکتوبر د میاشتې پر درويشتمه نیټه وسلوالو په رڼا ورځ د کوټې ښار لمنځه د وسلو په زور وتښتاوه. ګوند د تښتونې په خلاف احتجاجي مظاهرې او غونډې وکړې، خو حکومت لا تر اوسه د هغه په موندلو او راخوشي کولو کې نه دی بریالی سوی. د ارباب ظاهر کاسي مشر زوی ارباب عمر فاروق کاسای وایي دوی نه له چا سره دښمني لري او نه له چا سره د کاروبار پر سر څه شخړه سته، خو بیا هم نه پوهېږي چې پلار یې چا ولې تښتولې دی. دی وایي کورنۍ د ارباب صاحب پر ژوند او برخلیک اندېښمن او غمجنه ده.
د مرګي اخو یو سو عمرې سړي زړه برته تکیاسي په کور کښینی، لیکن یو کار داسې لکه دا غوبره تاوانږي. هغه نو انسان هر ورځ دی د لکه د مرګ ورځ هر ورځ ډیسټربنس نو کور کې ماحول تر ډیسټرب وي کوم خو شنیانی هغه.
ارباب عمر فاروق وایي امنیتي ادارو ته هغه ټول ټلیفون شمیرې ورکړي چې دته ټلیفون کړی او د خپل پلار په بدل کې ورڅخه د 1 میلیارد کلدار غوښتنه کړې ده. خو وایي د ګوند له وسلوالو طالبانو سره نظریاتي اختلاف لري او امکان نه لري چې هغه دې پلار وړوي او د پیسو غوښتنه دی وکړي.
ارباب صاحب د سفندیار خان ملګری دی یا د ان پی یو خاص ریبر دی مشر دی، نو دا هغه کار خو شهادت بیا وای شهید کړي، لیکن دا د هغه برې توان ډیماند کوم دا د پیسو کوم د دې سمشت دا ایسي چې ورور د دې شاته ډیر غټ لاس دی. درې سلور وره ټلیفون سوي دی، ټلیفون په مختلفو نمبرانو سوي دی، سټلایټ سیم استعمال سوي دی او دوه لوکل نمبرانو استعمال شاګه د میرانشا کوډ دی. ټلیفون سوي دغه دی چې ورور موږ د تاسو پیسې غواړو او پیسې مې ور روپی غواړو. نو موږ خدای یو سخت فیصله کړی دی چې یو روپی بنو ورکو او په کارم دغه دی تاجر ار ډاکټر به شي دانګ فیصله وکړي د دې کاروبار بل رنګ باندې دنګم نستا.
دا عوام نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله وایي د خپل تښتول سوی مشر د تښتونې په خلاف د دسمبر پر 15 نیټه یو ټول ګوندس کانفرنس را بللای. وایي په کانفرنس کې بل ټول ګوندونو وغواړي چې په ایالت کې د ډول تښتونو د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار راوړي. کنوی وای اوس چې د سیاسي مشرانو تښتونې هم پیل شوې، د بسولې سیاستوال هم د وسلو پورته کولو ته اړ کړي.
نو دغه څه خو دا معلومه شي چې ورې تام یو اوخ لري چې دا سیاسي اوخ سره کمزورې شي، نو هغه اوخ دې مضبوطه دې په نسبت د پیسو سره چې دا یو د وارننګ شاټ دی چې کوم سیاست چې موږ په صبح په شرطا کې یا په افغانستان کې نه دې منلې یا پاکستان په نورو ځای کې نه دې منلې، هغه سیاست موږ په بلوچستان کې هم دا برخه کې نه منلو. نو هغه سیاسي دندلار چې موږ ټول نه راګرځېدل دې زموږ د بچا خان ملګري نه به سبا څوک راوګرځي لکه چې فرض باندې چې دوی ناکام شي وي ان شاء الله په بلوچستان کې اون دوی دغه څو ناکام ناموراده ګرځي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال په جولای کې هم په کوچلاخ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوه ولسي غونډه باندې بومي برت سوی وو چې د ګوند څو غړي پکې وژل شوي او د ایالتي مشر اورنګزیب کاسی په شمول د ګوند څو نور کسان یې پکې ټپیان شوي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفا ډول بوري شپږ نیم بجې شوې دی. ورسې خبری مجله درته